السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ان پی آر راډیو خبر ورکړی چې طالبانو د 1200 چینایانو پاسپورټونه ګرځولي او دوی نیولی دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگټن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالی ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون لمخه چینایي کمپنۍ ژمنه کړې و چې په لومړی او دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د وړمشپې هوایي بریدونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسونو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د دغو بریدونو په غبرګون کې چې درې کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول، کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یوه ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په یوه الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو تر څنګ پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي یې د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سږ کال پایله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداسانی خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټول نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي. او فوټبال نن له ایران سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مهال له ایران سره مخامخ دی او درې د یو په وړاندې ګولونه وهل شوي چې درې ګولونه د ایران لوبډلې وهلي دي او افغانستان په مقابل کې یوازې یو ګول وهلی دی. د افغانستان کرکټ بیا له پاکستان سره نن خپل بخت ازمایي. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي اقلیمی بدلون افغانستان ته د ستنو شوو او کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستان یو استل شوی مقدمه د افغانستان فوټبال لوبډله نن له ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده. پکتیا کې د بزګرو لپاره دوا پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
سړکونه وه چې 200 متره تن ظرفیت لري چې کا موسی لخواشکه جوړه شوې ده. د 2.5 کیلومتره کانالو چې د هغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا هغه زر جیره به مځکه راځي. فی الحال
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیستی او نور راپورونه هم په دې خبری مجله کې لیدل کېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې د 2021 کال اگست وروسته طبي پیښې او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځایه شوو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبي پیښو خطرونو په ځانګړې توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپنا نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد تا بریم در خانه، باران میادم جوری خیس میشه خیمه.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت تستنسوي معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او له تیرو کابو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو ته وویل
الان چی زده خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، من هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد
موږ خیمه کې اوسیږو، دلته وضعیت ډیر بد دی، هیڅ حل لاره هم نه لرو، چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي. راسره ټوله کورنۍ مې ده، خوښي ناروغه او خسر مې سپینګلی دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډیر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو. باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو، چې بادونه سخت شي، خیمه ټکانونه خوري، رالویږي.
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو میاشت وړاندې ستون سوی 50 کلن سید ګل مرته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسب سرپنا نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
دې دا خو خطر ہوتا ازکه داسې لابونه او دغه باد او دغه دا خو ارزه تر رسیدلې دي، ارزه خراب شوې دي. زموږ لږه چې غر علاقه ده هغه کې هغه مخه 2000 بارونه شو، 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي، 2000 سیلابونه پاتې دي.
دا ستنه سوي افغانان داسې وخت د چاپریلي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم دا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنیدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلې ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لړ وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبي پیخو په ځنګړي ډول شدید سیلابونو ورختونو او زلزلو سخت ځپلای دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوي په واک کې نه لري.
په موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي اقليمي بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواخ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوی یا استل شوی دی او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوی دی. په افغانستان کې چې د اقليمي بدلون قرباني دی د اقلیم د خوالي لپاره یا هم د چاپریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیارغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دا هڅې د دایکونډي ولایت د وزوان په نوښت پیل شوې. خو دا ځوان څوک دی؟ کوم ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي؟ په دغه راپور کې مو د ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای ما و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
دی ذهنیت به حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا و. ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څرځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لمړی کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه وپیرل او دا مې په بیلابیلو ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډیر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټرلي ولسوالۍ د 34 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلي سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لمړی کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه وپیرل او دا مې په بیلابیلو ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وایي اوس د یو شمېر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبرې لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د ده په خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تروسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نادولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاري از طرف
د رسمي دولتي او نا دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزور د غرنۍ ونو او څرځایونو تخونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د لسانس تر کچې د سیاسي علومو لوستی د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوو وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خغلی دوران ازادي رادیو ته وویل
خغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاور د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېسارې ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دم غړی ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویب پاڼه کې واوري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخاره کړئ. د پاڼه در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی. ازادي رادیو په واتس اپ چینل کې هم د لاسرسي وړ ده. تاسو که زموږ ویب پاڼه ولټوئ نو د واتس اپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولای شئ. و سم یوه نړیوال موضوع ته، البته سیمه ایز موضوع ته راځو. نړیوال موضوع سره خلو هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې له څلورو ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلی دي. دغه سیلابونو په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی. همکار می احمد شیبر دغه سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو لامل د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. رویټرز شان څرګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلي یې ویجاړ کړي او رسیدلي فصلونه یې لاندې کړي دي. د راپور له مخې د مونسون بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اضافي اوبو د خوشې کېدو له امله د دریو سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سیندونو ژې ماتې کړې دي. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې تر اوسه په څه باندې 1,000 کلیو د سیل اوبه اوښتې دي. د دې ادارې په باور تر دې دمه نږدې 1.5 میلیون کسان د سیلونو اغیزمن کړي دي او د سیلونو کچ ته په کتو داسې اندېښنه شته چې دا شمیرې به زیات شي. پی ټی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نږدې 4,00,000 کسان دې کمپونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو، وریجو او پنبې لوی تولیدونکی ایالت دی، سیلونو ډیر زیان اړولی. هنچ په منظم ډول د بندونو څخه اوبه هغه وخت خوشې کوي کله چې ډیر ډاک وي. په دې اونۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر سیلونو وروسته اوبه خوشې شوې. له اټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکې دوې ورځې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو اټکل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو سم ورځو اوکراین ته. تاسو په خبرونو کې حتمان اوریدلی وی چې وړ مورز د اوکران پر پلازمینه کیف باندې د روسي له خوا پراخ بریدونه وشول. دا بریدونه پر کیف باندې په وروستیو اونیو کې تر ټولو لوی او خونړی بلل شوی دی. د راپورونو لمخې په دغه بریدونه کې لک تر لګه ولستنه هو جل شول او نږدې 500 نور ټپیان شول. په دغه بریدونه کې چې ور مشپ شوې د ازادۍ رادیو اوکرایني څنګه هم زیانمن شوې ده او دغه راس د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیانمن شوې دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي دغه بریدونه ته سخت خبرګون خودلی او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکراین یا په کیف باندې دغه برید د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید بللې. دا ځکه چې ټرمپ روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په دې روسیې کې خپل هڅې ګړندۍ کړي. جزئیات به له سلطان محمد سرور وورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستۍ برید چې لږ تر لږه 20 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل، په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید وباله. بلخوا سپینی مانی وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زيلنسکي تیر شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دې پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربان پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زيلنسکي وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دي چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې پلور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکرين ولسمشر زیاته کړ چې تامل ریچه د اوکرين لپاره د امنیتی ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکو اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقدامات لاس پورې کاندي چې د اوکرين امنیت داډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغه ترتیباتو کې دخیل وي. زلنسکی اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغنده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوی ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروی او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو. خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونې او د اوبو د یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو پر غولو کې مرستې وکړي. تفصیل بیل نجیب الله الخیلو ورو.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی پوسیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیون افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15,000 جریبه به ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنې شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړل. سیوا سړکونه وه چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسې لخواشکه جوړه شوې ده. دومره پروژه چې هغه د اف او موسې لخواشکه چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي، نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتر کانال او چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزک راضی په حال لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ته راضی.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښتي او وای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیا ول مخې پر ځان بس شکی دلی شي. یو تن ځایی کروندګر ظاهر شوایي
په 50% سمز موږ غواره شوې ده ول په دې زموږ کانال 5000 متر او 2000 متر تر سره سه نور پاتې سوه ده. نور موږ ته ډار راکړې سمشال هغه هم تر سره سه موږ سا کال په تکلیف پدې تر کې موږ وو نو ټول درمن هم کار اخیستې ده. بازګر ته مو خلکو ته ولړې توانونه ورسېده. زه اوس مثال دا وتر دا شان چې بیا هم خره
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافی سرچینې شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالې، کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجی بریالی وایي
په خشتندر باندې مقتدا جوړ کړی دی. نو د دې لپاره موږ ټول کلی اته دغه ټول ولس د حقیقت چې پراته دي د ټول دې ته ډېر خوشاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نه ضایعاتو به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره او به مکتور رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو پرتله د پکتیا غریز سیمه دی دی خو ترڅنګ پراخ زمکه او دختی همدارنګ د اوبو دایمي سرچینه لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشتون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدی کبلې ډیره دختی او کرنیز زمکه نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کی لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي رادیو ته اوري ازادي رادیو د محل پر ویپانه باندې پښوندې بڼه اوریدلې شي. د ویپانه آدرس ای ازادي رادیو ټکی کم که چیرته انټرنیټ لري زموږه فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. د فیسبوک په پاڼه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خبريږي. د غراس هلته کلی ویډیوګان هم د لاسرسي وړ دي. د خبری مجلې د پای شیبو ته رورو نږدې شوی یو ورزو د ورزش ډګر ته لمړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوی دقیقو کې یعنی د ټولو لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول وه خو ایران له خوا بیا درې ګول وهل شول چې ایران د دغه لوبې ګټونکی شو. په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره آزمایي دا چې د دغه لوب تر سره کول وړاندې څه ویل شوی همکار می پیدا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 9مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماخام پر 9:30 بجو کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي. دوی دغه سیالیو ته کامله چمتو دي او نن به په افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان لوبډلې په بریا باندې تمامېږي.
ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اګست په 19مه له تګ وروسته د یوې اونۍ لپاره په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغو سیالیو دوه مخکښې لوبډلې به د سپتمبر په 1مه نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه. د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسؤول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا آمادگیه بازی کنه.
په دې سیالیو کې د افغانستان د فوتبال د ملي لوبډلې د ګډون اصلي موخه د لوبغاړو چمتو کول، د تجربې ترلاسه کول او د آسیا جام وروي سیالیو راتلونکو لوبو ته چې د پاکستان په وړاندې ترسره کیږي چمتووالی خوندل شوې ده.
د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده او د افغانستان د فوتبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوتبال سیالۍ به د سپتمبر په لومړۍ نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په 4مه به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوتبال لوبډلو یو شمېر مینوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د دغو سیالیو په پیلېدو خوښي څرګنده کړې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د کرکټ مینوال شفیق الله آزادي راډیو ته وویل،
ان شاء الله چې زموږ د ټیم مورال په قوی دی، زموږ د افغانستان ټیم ماشاء الله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی، لګره هم پسې نو وروسته افغانستان دوهم ټیم دی، او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلۍ چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم اے او شطرنج بندیزونه لګولي او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړه توګه لرې کړي.